در یک ساعت دیگر همکارم عصمت ساروان با مطالب تازه با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
دیر مننه فروغ صاحب ستړی مشه قدر من اوریدونکو زما سلامونه هم ومنه. د خبرونه چې یو ساعت دوام کوي پکې اوري چې د امریکا ولسمشر له افغان مشرانو سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د مدني ټولنو غړو او یو شمېر نظر خواندانو له کورنیو چارو وزارت غوښتي چې د ملیشه ځواکونو د جوړولو مخه ونیسي. په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او بشري حقونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې حمیده عثماني وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ارکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندله. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې په بغداد کې پرون په چاودنو کې 26 تنه ووژل شول او 850 تنه نور ټپیان شول. پورا خبرونه واورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمن د سولې د خبرو ارکلی وکړ. ولسمشر اوباما همداراز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلی دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندله. د فاریاب والی عبدالستار بارز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزي بازار کې پرون په انتحاري حمله کې 19 تنه ووژل او 40 تنه ټپیان شول. امنیتي چارواکو ویلي حمله کوونکی چې د چاودېدونکو موادو واسکټ یې اغوستی و په موټر سایکل سپور و او د ولسوالۍ په بازار کې چاودنه وکړه. ملګري ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل شوي او زخمیان شوي و. داریانا افغان هوایی شرکت وایي یو شمېر مغرضې کړۍ د دوی د فعالیت په اړه د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅې کوي. د دې شرکت اداري مشر محمد عمر مستور دا خبر چې داریانا افغان هوایی شرکت یوه الوتکه ګمارل شوې چې له ایرانه مشکوک کسان عراق او سوریې ته ولېږدوي رد کړ. ښاغلي مستور پرون ازادي راډیو ته وویل دا مکتوب رښتینی نه دی، بلکې یو جعلي سند دی چې یو شمېر مغرضو کسانو د خلکو د ذهنونو د تخریب لپاره مطبوعاتو ته استولی دی. داسې هیڅ مکتوب زموږ لورې د ملي امنیت شورا ته نه دی تللی. خو د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د آریانا هوایي شرکت د فعالیت په اړه ځینې اسناد ورته رسېدلي چې وروسته به یې وڅېړي. او دا هم یو سپورتي خبر. د 2018 کال د شلو اوریزو نړیوال جام ته د غوراوي په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاپا نیوګینی له لوبډلې سره مخامخ کیږي. افغانستان په روانو مسابقو کې درې ګټلي، دوه یې د باران له کبله مساوي کړي او دوه یې بایللي دي. نننۍ مسابقه د افغانستان د ټیم لپاره خورا مهمه ده. پاپا نیوګینی ته د ماتې په صورت کې د افغانستان ملي ټیم د 2018 کال نړیوالو شلو اوریزو سیالیو ته للیشی. پاموکلی نړیوالو خبرونو ته. په بغداد کې پرون په چاودنو کې 26 تنه ووژل او 850 تنه ټپیان شول. پولیسو ویلي چې دواړه چاودنه د بغداد په هغه سیمه کې شوي چې زیات شیعهګان پکې اوسي. په لومړۍ چاودنه کې د بغداد په البایا سیمه کې 13 تنه ووژل شول او 26 تنه زخمیان شول. دوهمه چاودنه د الشباب په سیمه کې شوې چې د پولیسو په وینا 8 تنه پکې ووژل شوي او 22 تنه زخمیان شوي دي. د حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستې. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتن وایي د سعودي عربستان پاچا او د هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ، خو په اغیزمن ډول د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. کارتر پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان عبدالعزیز آل سعود او د دې هیواد د دفاع له وزیر محمد ابن سلمان آل سعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر وویل چې سعودي مشرانو د ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې پر ملاتړ ټینګار وکړ. اشتن کارتن د ایران د اټومي موافقې په اړه خپلو متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته ولاړ. او روسته خبر ده چې د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او مسؤولانه بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسیدلې ده. دا پلان به تر بشپړېدو وروسته د امریکا کانګرس ته واستول شي. جوش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د پلان د جوړولو کار پیچلی دی، خو ډېر مهم پرمختګونه پکې شوي دي. د ارنست په وینا سپین ماڼۍ په ګوانتانامو کې د پاتې بندیانو د حقوقي موقف، د یو شمېر بندیانو د لیږدول او د هغو بندیانو د محاکمې پر جزئیاتو کار کوي چې دوسیې د امریکا پوځي کمیسیون ته رسېدلي دي. جوش ارنست وویل چې ولسمشر اوباما په خپلو کاري پروګرامونو کې د ګوانتانامو د پوځي زندان بندولو لومړیتوب ورکړی او باور لري چې دا کار د امریکا د ملي امنیت په ګټه دی. د ګوانتانامو په پوځي زندان کې د القاعده غړي، یو شمېر طالبان او هغه وګړي ساتل کېږي چې له 2002 میلادي کال راهیسې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې نیول شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. د امریکا ولسمشر له افغان مشرانو سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د مدني ټولنې غړیو او نظر خواندانو له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د ملیشه ځواکونو د جوړولو مخه ونیسي. د سولې عالي شوراوی په څو ورځو کې به د سولې د خبرو بل پړاو پیل شي.
مهمه به موږ د پاره دی چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمایندګي وکړي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د دې جرګې په اړه د مشانو جرګې د رئیس سرګندونې رات کړې.
اول د خپل ځان قانون مند کې به بیا د ملت د کور موردمانی تصمیم ونیسي.
افغان سوداګر وایي پاکستان د افغانستان پر میوو ګمرکي محصول دوه برابر لوړ کړی.
دوی اصلا تعرفه 40% وو، دوی خپل تعرفې 80% کړل.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او بشري حقونه. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د سولې عالي شوراوی د سولې دوهم دور خبري به د همدې میاشتې په وروستیو کې وشي. په دې اړه هم څو شېبې وروسته راپور لرو، خو لومړی د افغانستان او امریکا د مشانو د خبرو په اړه. د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام تلیفوني خبري وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دغو تلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لري له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ژغېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې وخت کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپین ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د سپین ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو غږېدلې دي. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړی رسمي لیدنی هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبري وکړه. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خبره شوه، دا خبري مشروع بلل شوې وي او پکې ویل شوی و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپین ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینه مانی وای چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
لبل خدای افغانستان د سولې عالی شورا وای د سولې دوهم دور خبرې به په راتلونکو څو ورځو کې وشي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې د دغو خبرو ځای نه دی ټاکل شوی. په عین وخت کې سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو نیټه او ځای مهمه نه دی، مهمه دا ده چې د سولې خبرې نتیجه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی په راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند بسلا ته ورسیږي. د دې شورا ویاند شهزاده شاهد د چهارشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یوه ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دا چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکرات تو کې نمائندگی وکي او زمنګ در طرفه چې کوم هيزي مجموع کې د دولت او د ملت نمائندگی وکي او زمنګ یو د سولې لپاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربن خبرو وکم او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي یا د ټولو مسائلو باندې بحث وشي.
د ښاغلي شاهد په خبره کې د شې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې عالی شورا او خزو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبري شو، خو دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي په کې د څارونکو په توګه برخه اخیستي و. اخو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نخودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبري په چین کې ترسره کیږي. د پاکستانی چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داوود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربان په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغه پورې چې اوربان رامنځته نشي په دغه مذاکراتو باندې تګ راتګونو باندې ډیر زیات بې باور دي. اما کچېرته واقعا د اوربان مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه اما اشخاص و افراد ډیر د بس ور نه دي. کچیرته دغه یو هوډونی ولشي زه فکر کوم دا غي غيزي ديري.
د دې مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپل غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې رواني خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنه کړي، خو افغانانو دغه خبرې خې بللي او هیله خوده لري چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو درامینځته کېدو لامل شي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمیر کارپوهانو او د مدني ټولنې غړو له کورنیو چارو وزارت ته وغوښتل چې په هیواد کې د ملیشه جوړولو مخه ونیسي. دوی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د مشورتي شورا په غونډه کې وکړې. کارپوهانو او د مدني ټولنې استازو تاکید وکړ چې د ملیشو جوړول هیڅکله هم د افغانستان په ګټه نه دي. په دې اړه د خان محمد سیند راپور وبري.
دغه کارپوهان او د مدني ټولنې غړي چې شمیرې لسګونه ته رسیده د چهارشنبې په ورځ د ملي پولیسو په مشورتي ناسته کې راټول شوي وو. دوی حکومت ته خبرداري ورکړ چې د ملیشو له جوړولو بدې خاطرې لري او که مخه یې ونیول شي په راتلونکي کې به حکومت ته په یو ګواښ بدل شي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل حکومت باید له درې ګونو امنیتي ارګانونو پرته هیڅ یوې ډلې ته د وسلو د پورته کولو اجازه ورنه کړي.
که پر اختیا سره مو اراده د امنیتی ځواکونو پیاوړي کول وي او په هیواد کې سراسري سوله غواړئ، نه ګوندونو او نه نورو ډلو ته اجازه ورکړئ چې وسله وال شي، ځکه چې ناامني به نور هم زیاته شي.
د افغانستان د دیموکراتیکو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر له حکومت وغوښتل چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بیا جوړېدو مخه دی ونیسي.
واره تلاش صورت میگیره که
بیا هڅه کیږي چې خلک وسلوال شي. د یو نیمه احصایوي په هیواد کې 2300 وسلوالې ډلې قانون نه پیژني او پر خلکو ظلم کوي. د چوي د داعش پر ضد خلک وسلوال کوو دا دروغ دي. د دوی ګټې په جنگ کې دي. دوی د سولې ډاریږي. هیله ده د دې د سیسو پر ضد مبارزه وشي.
په خواتر دې هم د هیواد په ځینو سیمو کې خلکو د ملیشو د جوړولو پر وړاندې غبرګون خوده ده. په عین وخت کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال او د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ځینو افغان چارواکو له امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نامه د خلکو د راټولېدو ملاتړ کړی دی. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي چې د دې مشورتي شورا مشري کوله وویل چې د خلکو راټولېدل د هغوی د وسلوال کېدو په معنا نه دي. علومي وویل تر هغې چې خلک د امنیتي ځواکونو تر شا ونه درېږي د وسلوالو مخالفینو پر ضد به مبارزه کمزوري وي.
هر کسی که دین صدا بالا میکنه در مرد
دلته چې هر څوک غږ پورته کوي باید د نظام په چوکاټ کې پورته کړي. په قانوني توګه دوی مرسته کولی شي. دا ضرورت نه لري چې خلک وستوال شي، بلکې ضرورت داره چې خلک د امنیتی ځواکونو ملاتړ ته راټول شي.
ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ملیشو له جوړېدو غوره دا ده چې د هېواد امنیتی ځواکونه له هر پلوه سنبال او تجهیز شي.
د لشکرګاه څخه زبیر احمد ژوند لیکلی وایي، زما په نظر که چیرې په افغانستان کې ملیشه ځواک جوړ شي دا د افغانستان د خرابېدو په معنا دی. دا ملیشه به زموږ په اردو او ملي پولیسو باندې ډېره بده اغېزه وکړي او د دې کار مسؤلیت د مشرانو دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د مشرانو جرګې د مشر فضل حاجی مسلم یار څرګندونې وغندلې او هغه رد کړې. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبه په ورځ په خبریالانو ته وویل چې د مسلم یار وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او له قانون سره اړخ نه لګوي. د مشرانو جرګې مشر د سه شنبه په ورځ پر حکومت پر انتقاد سربیره ویلی و چې له دې وروسته د ولسي جرګې پریکړې ورته د منلو نه دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسي جرګه له قانون سره سم خپلې چارې پر مخ بیایي او پریکړې مشروعیت لري.
دا د مسلم یار صاحب شخصي نظر ده. اول خو یې ما هیله توقع دا ده چې دواړو مجلسینو ترمنځ باید دا رقم ته خبرې ونیسي. خو دا زه د مسلم یار صاحب شخصي نظر ګڼم. دوی د خپل قانون ته مراجعه وکړي، اول د خپل ځان قانونمند کړي، بیا د ملت د کور موردمانی تصمیم ونیسي.
د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سه شنبه په ورځ ویلي و چې له دې وروسته ورته د ولسي جرګې پریکړې مشروعیت نه لري. د مشرانو جرګې مشر په داسې حال کې د ولسي جرګې کار غیر قانوني بولي چې ولسمشر محمد اشرف غني د جوزا په وروستۍ کې د ولسي جرګې کاري دوره تر راتلونکو انتخاباتو پورې تمدید کړه. محمد اشرف غني ویلي دا پریکړه د دولت د درېګونو قواوو د فعالیت او د ولسي جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر کړې ده. دا چې د ولسی جرګې د پریکړو په اړه د مشرانو جرګې د مشر خبرې څومره قانوني بنسټ لري، دا پوښتنه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر اجمل هوډمن سره شریکه کړه. اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ښاغلي مسلم یار دریځ پر ځای ده او د حل لاره دا ده چې حکومت ژر تر ژره د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
کله چې د مشرانو جرګې د خانه دا خبره مطرح کیږي چې ولسی جرګې پریکړه زموږ لپاره قانوني حیثیت نه لري، دا خبره سمه ده. دا د دوی حق دی چې دا خبره وکړي، اما نتیجه دا ده چې کله چې ولسی جرګه د حقوقي لحاظه د قوانینو د تصویب صلاحیت نه لري او یا ځینې نور مصوبې دي چې هغه د اساسي قانون له مخې نه هغه باید د دواړو جرګو د بحث لاندې او د تصویب لاندې تیری شي، بیا مشرانو جرګه هم په یوازې ځان ته نشي کولی. د حل لاره دا ده چې زر تر زره د انتخاباتو تاریخ اعلان شي او انتخابات ضروري چې موږ له دغه حقوقي تشې نه باید ووځو.
له دې وړاندې ملګرو ملتونو او د ملي شورا دواړو جرګو له افغان ولسمشر څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د چارو کارپوهان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ژر ترسره کېدو ټینګار کوي او وایي چې که دا کار ونه شي نو افغان حکومت به په ملي او نړیواله کچه خپل اعتبار له لاسه ورکړي.
د سوداګری او صنایع خونوي پاکستان د افغانستان د میوه پر صادراتو ګمرکی تعرفه دو برابر کړي او د کمول لپاره تروسه هیڅ کار نه لري شوی. د دې خونی د نړیوالو اړیکو رئیس او زرخ شافیزی له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل پاکستان خپل ګمرکی تعرفې له څلورو څخه اتو فیصدو ته لوړې کړې چې د مسئلې ډیر تاوان اړولی دی. له شغلی حافظی سره صفی الله ستانگزی مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د لوړې شوې تعرفې د کمښت لپاره څه اقدام شوی.
دوی اصلا تعرفه څلور فیصده وو، دوی خپل تعرفې اته فیصده کړل چې یعنی زموږ د رقابتي قدرت د کمولو لپاره دا اغیزمن وو. پاکستانیان دا کار هر وخت کوي چې دا د میوې فصل شي، یا د میوې په فصل کې دوی خپل ریچ جګوي او زموږ رقابتي قدرت کموي. په دغه کله باید دولت افغانستان دوی سره خبرې وکړي چې ولې دا یو کار کوي، یا متقابل حرکت د دوی د صادراتو په مقابل کې وکړي.
نو دولت ولې دغه کار تر اوسه پورې نه دی کړی؟
ډېر کار کولی شو په دې چې یعنی افغانستان خو د پاکستان مارکیټ ګرځېدلی دي. مواد د مخصوص استهلاکي مواد د پاکستان ټول ملت افغانستان ته راځي. په کال کې رسمي او غیر رسمي شاوخوا $15 میلیارد موږ پاکستان سره سوداګري لرو، چې زموږ خپل صادرات واند په کې 200-200 میلیارد دی، زیات نه دی. په کې وچه میوه راځي، خالی راځي، دبري راځي، د خام مواد په حساب او پخه مواد په حساب دا ټول سره هغه کو 200-200 میلیارد کیږي. اما د پاکستان صادرات افغانستان ته 15 میلیارد ډالر شوخه دا په دې چې یو 2.5 میلیارد تر 3 میلیارد رسمي راځي، نور د خلاص سرحداتو لاری راځي. او په ځوان کې هغه د فساد شتون زموږ په ګمرکات کې هم د دې سبب ګرځي چې ډېر پاکستانی مال بلتی شي. دا هغه څخه بریږي پرته له چې ګمرک ته لاړ شي، همدلته دکاندار ته یا هغه سوداګر ګودام ته تخلیه کړي. دا هم چې پام کې ونیسو زموږ ټول سوداګري دغه څو سره شاوخوا 15 میلیارد ډالر دي.
د سوداګري او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو رئیس زرخ حافظی وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
اوس په هم فریبا ظاهر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
په امریکا کې چې هر څوک د ولسمشر انتخاباتو ته کاندیدیږي باید د هغې وده د ټولو قواو سرقومندان هم وي. اوس چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره ځینو کسانو ځانونه کاندید کړي، آیا د دغې دندې لپاره چې د ټولو قواو اعلی قومندانۍ ده تیاری لري؟ یو له دغو کاندیدانو څخه یو امریکایي میلیونر ډونالد ټرمپ دی چې په دې ازموینه کې ناکام سوی دی. فارین پالیسي نشریه په همدې اړه یوه مقاله کې لیکلی چې تر اوسه بل هیڅ کاندید په دې ازموینه کې نه و ناکام سوی، خو یوه بله لار هم شته چې کېدای سي د دغو کاندیدانو د وړتیا اندازه معلومه کړي، او هغه د دغو کاندیدانو څرګندونې دي چې د امریکا د اوسنۍ جګړې په اړه کوي. په دې کې د نشریه په خبره افغانستان هم راځي، چیرې چې په پام کې د تقریبا 10,000 امریکایي ځواکونه د 2014 کال تر پایه تاسي. فارن پالیسی لیکي دا یو داسې ازموینه ده چې کولای سي دا معلومه کړي چې یو کاندید څومره مهمو مسایلو ته توجه کوي، څومره په اساسي مسایلو خبر دی، څومره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د امریکا د مشرتابه پلوي کوي، او یا هم دا چې د افغانستان د جګړې او په نړۍ کې د امریکا د پراخ رول په اړه څومره پوهیږي. فورن پالیسی د جیب بوش له قوله چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ورور او یو له کاندیدانو څخه دی لیکي چې دوی به د افغانستان او عراق په برخه کې د خپل ورور پر پریکړو تبصره ونه کړي، ځکه هغه وایي زه د تیر په اړه خبرې نه کوم. خو نشریه لیکي هغه ډېر ژر په دې پوه سو چې د عراق په اړه خبرې ضروري دي، او هم به د افغانستان په اړه خبرې لا ډېرې مهمې وي، ځکه جګړه او په هغه کې د امریکا رول لا هم دوام لري. د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې هیڅ کاندید تر اوسه د افغانستان په اړه روښانه موضیګیری نه ده کړې. ګارډین رسپانې بیا په افغانستان کې د تقلبي یا پلاستیکي وسلو د خرڅولو د ممنوعیت په اړه مقاله لیکلې او وایي په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د پلاستیکي وسلو پلورل وروسته له هغه بند سو چې په تېر اختر کې شاوخوا 100 تنه په دغو وسلو چې د لوبو سامانو په توګه یې کاروي ټپیان سو. د ګارډین په لیکنه دا اقدام د یوې پراخې هڅې برخه ده چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د فرهنګ له منځه وړلو لپاره کیږي. د افغانستان د روغتیایي مسؤلینو په خبره څه باندې 100 تنه ماشومان او نوي ځوانان د اختر په ورځو کې په همدې وسلو یا ړنده سوه یا سترګې ټپي سوې. ګارډین زیاتوي افغان حکومت غواړي د دوغو پلاستیکي او تقلبي وسلو د خرڅلاو په ممنوعیت سره د ماشومانو پر ذهنونو د جګړې اغیز را کم کړي. ګارډین هم درځوي چې د حکومت دغه اقدام پر رسنیو کې په پراخ ډول وستایل سو او ځینې حتی له حکومت څخه غواړي چې د رښتینو وسلو د خرڅلاو په برخه کې هم ورته اقدام وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پر ماشومانو د جنسي تیریو د ډیریدو له امله اندیشنه شي. د دې کمیسون ویاند وایي که د غستونزې ته جدي پاملرنه ونه شي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. په دې اړه سباون کاکړ له رفیع الله بیدار سره مرکه کړې او په سر کې پر ماشومانو د جنسي تیری په اړه د دغه کمیسون د اندیشنې په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
د فکر کوم چې ماشومان په مجموع کې په افغانستان کې یو د هغه سپجیر او خلمنو کې اخشار او نګه چې ډېر توجه د دې د حقونو د تحفظات لپاره نه دي شي. سره دې چې دغه سوال او سکالو کې ځینې خاص قوانین د هغوی د حقونو د تحفظات لپاره ایجاد شوي دي، لکه د اطفالو لپاره د عدالت یو نظام یو عدانه جوړه شوې ده او یا نور چې اطفال نه باید په منازعه کې او په نظامي فعالیتونو کې د استفادې وړ وي پروسه کال داسې یو قانون هغه شو تشریف شو. تاسو مله په مجموع کې ټول قانونو حالات همدغسې دی او د دغه قانون په خاصه توګه باندې چې کوچنیان ډېر د احترام وړ نه دي او د اسیپذیر لایي او نور وړه وړه ګروپونه په دې اطفالو کې هم شته، لکه هغه اطفال چې په دې اوس وړ ګرځي، هغه اطفال چې موتاد دي، هغه اطفال چې مایوس دي، هغه اطفال چې د مانځ سره په زندانونو کې اوسېږي، هغه اطفال چې په شاپونو ورکشاپونو کې په درنګو کارونو کې اخته دي، ګدا ماشومان همدغسې نور ډېر ډېر شتنوا د اسي پذیرې دي. او که دوی ته توجه ونه شي دا د غیر مستقیم ګواښ نه ځي، مستقیم ګواښ ته او دا به یو غټ بشري ناورین وي.
ښاغلی بیدار صاحب، پر ماشومانو د جنسي تیری د ډېرېدو علت څه دی؟
علتونه دي، یو د عدم پوهاوی، نه پوهاوی د اسلامي تعلیماتو نه او د نافذه قوانین او هغه محدود قواعد چې افغانستان د نړیوال ځانګړي دي اطفال د کونو د تحفظات په اثر باندې د دې نه دغه نه پوهاوی هم د اطفالو د تجاوز د اطفالو سره ګرځي. دویم، هغه مساعدین او عاملان چې د تاوتریخوالي کېږي د کوچنیانو په وړاندې، د هغوی نه نیول او عدالت ته نه پیش کول، یعنی د هغوی نه نیول په دې انداز کې دي چې یو نوع همبستګي او یو نوع یا تنظیمي یا د ټوپک ته پناه وړل یا د ټوپک د انصر په توګه باندې ځان د دفاع کول، سره کوم چې د کېدای شي په اصطلاح د دغه مسلې نه او د دې قانون نه فرار وکړي، دغه مسله مشتله
ده. د جنسي تیریو عاملین ولې نه مجازات کیږي؟ علت یې څه دی؟
د فکر کوم په مجموع کې د اطفالو باندې تیری او د کوچنیانو باندې تیری یو عادي مسله ګرځېدلې ده په افغانستان کې، ډېر د احترام وړ نه دي اطفال. دا یو علت دی چې دویم، هغه اورګانونه چې موظف دي په دې باندې خپل عذر ښیي چې دغه عامل او مسبب دی د نامنې د وجه نه داسې یو منطقې ته اوس فرار کړی ده، ګویا چې اوس موږ هلته حاکمیت نشته چې دا موږ دا کشکو عدالت ته پیش کړو. دا هم یو عذر کېدلی.
د وروستۍ پوښتنې په لړ کې غواړم چې وپوښتم چې څه ډول اقدامات باید ونیول شي چې پر کوچنیانو د جنسي تیری کولو مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم چې ډېره مهمه ده چې آزادي اسلامي تعلیمات نه د قوانین ممنوع هم باید زیات شي چې خلکو چې په دې باندې کوچنیان هم د دې وطن او د دې ملک اصلي ګډونوال دي وړي. او دویم دا چې هغه قوانین چې د اطفالو د حقونو د محافظت لپاره او حراست لپاره جوړ شوي دي هغوی په صحیح فکر کې تطبیق شي او هیڅ نوع تخفیف او معافیتونه په دې حقه باید نه وي او عدالت یو شان په ټولو باندې او د هغه مصیبینو په خاطر هم باید تطبیق شي چې
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د غړي رفیع الله بیدار مرکه مو اوریده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیسا خواه اقوید نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
اته بجې او نهه ویش دقیقې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی دی، د افغان دولت څخه غواړم چې د سولې د راتګ لپاره خپل ټول کوششونه وکاروي. عبدالقدیم له خاص روزګان څخه لیکلی دی چې که په افغانستان کې شخصي ملیشي جوړ شي دا به د افغانستان پر ملي اردو منفي اغیز وکړي. قاری محمد مدنی له نورستان څخه لیکلی دی وایي د سولې اوسنۍ خبرې زما په نظر یوه ډرامه ده، ځکه چې د سولې خبرې پیل کیږي خو عملي نتیجه یې نه معلومیږي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی نوم یې لیکلی وبخښئ، عبدالاحد افغان له هلمند لیکلی دی چې که د سولې هر رقم خبرې کیږي دا خبرې به دایمي او تلپاتې سولې ته لار اواره کړي. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې چې له لنډو خبرونو وروسته پیلېږي، دوه اونیز پروګرامونه مه هېروئ. ژوند په شیبو کې او بشري حقونه اوس په حمیده عثمان درته وایي. د حمیده عثمان د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندله. په دغه حمله کې چې د فاریاب المار ولسوالۍ په بازار کې وشوه 19 تنه وژل شوي او 24 تنه ټپیان شول. د آریانا افغان هوایي شرکت وایي یو شمیر مغرضې کړۍ د دوی د فعالیت په اړه د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅې کوي. د 2018 کال د کرکټ د شلاوریزو سیالیو نړیوال جام ته د غوراوی په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاپا نیوګینی له لوبډلې سره مخامخ کیږي. په بغداد کې پرون په 14 کې شپږ ویشت تنه ووژل شول او 50 تنه زخمیان شول. پولیسو ویلي چې دواړه چاودنه د بغداد په هغه سیمه کې شوي چې زیات شیعګان پکې اوسي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د سعودي عربستان پاچا او د دې هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ خو په اغیزمن ډول د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی. او د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او مسؤولانه بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسیدلې ده.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو مخکې دوه راپورونه. آریانا افغان هوایي شرکت وایي هغه مکتوب جعلي دی چې د دغه شرکت لخوا د ملي امنیت شورا په آدرس لیږل شوی او رسنیو ته هم رسیدلی دی. په دغه مکتوب کې د آریانا افغان هوایي شرکت د یوې چارتر شوي الوتکې په اړه لیکل شوي چې له ایران څخه مخپټي کسان عراق او سوریه ته لیږدوي، خو په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسون یو شمیر غړي وایي چې د ملي امنیت د شورا لخوا په دې اړه د ولسي جرګې دارالانشا ته یو مکتوب رسیدلی او دوی به تر رخصتۍ وروسته دا موضوع په جدي ډول وڅېړي. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
د آریانا افغان هوایي شرکت مسؤولان په داسې حال کې چې د دغه ریاست لخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په آدرس لیږل شوی مکتوب جعلي ګڼي، وایي چې دغه مکتوب اصلا یادې شورا ته نه دی استول شوی. د آریانا افغان هوایي شرکت اداري رئیس محمد عمر مستور ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دغه مکتوب د عامه ذهنونو د مغشوشولو په هدف د یو شمیر مغرضو کسانو لخوا رسنیو ته لیږل شوی دی.
مکتوب اصلا مکتوب واقعی نیست، مکتوب جعل و تصویر است که ایده از عناصر فرصت طلب و غرض‌آلود این مکتوب ترتیب کردن و این مکتوب به شورای امنیت به این صورت نرفته، صرف کاپی شده به خاطر که از هان عامر در این موضوع مخشوش بسازن اختیار رسانه ها و شما ماندن.
په دغه مکتوب کې راغلی چې د آریانا افغان هوایي شرکت یو چارتر شوی الوتکه له ایران څخه مخپټي کسان عراق او سوریه ته لیږدوي. په مکتوب کې د آریانا افغان هوایي شرکت د نوی رئیس داوود شریفي لخوا لیکل شوی چې ځینو کسانو د خپلو شخصي هدفونو او ګټو لپاره د ایران له یو هوایي خصوصي شرکت سره تړون لاسلیک کړی چې ورڅخه دا شان ګټه اخیستل کیږي. په مکتوب کې دغه عمل د آریانا افغان هوایي شرکت او ملي ګټو په زیان کار بلل شوی او له ملي امنیت شورا څخه په دې اړه د لارښوونې غوښتنه شوې ده. په دغه مکتوب کې د ښاغلي عمر مستور نوم هم راغلی دی. په مکتوب کې د آریانا افغان هوایي شرکت د رئیس ښاغلي شریفي لخوا دا هم لیکل شوی چې تر اوسه د ایران تابان شرکت کوم چې قرارداد ورسره شوی خپل پور هم دوی ته نه دی ورکړی. خو د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې دا مکتوب امنیت شورا ته لیږل شوی او د ولسي جرګې دارالانشا ته هم رسیدلی دی. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی حاجی علي محمد شهیدی وایي چې تر رخصتۍ وروسته به دغه موضوع په جدي ډول وڅېړل شي.
دغه یو مکتوب یو دوه درې کاپیانې موږ پیدا کړې وې چې موږ کمیسیون سره وې. لاندغه آریانان راغلی بیا کله ماوین د آریانان چې موږ راوغوښت زه بېخي سل فیصده ځان منکر کړ چې دا هېڅ امکان نه لري. د امنیت شورا نن پرون یو مکتوب دارالانشا ته راغی اوس دغسې خبره ده. بعد له رخصتۍ نه به انشاءالله دا موضوع موږ جدي څېړو.
د چارو کارپوهان او عام خلک وایي له بهرنیو شرکتونو سره د همکارۍ سوداګریز تړونونه کوم ستونزه نه لري، خو په دې شرط چې د تړونونو مواد روښانه وي، ناسمه استفاده ترې ونه شي او د هیواد ملي ګټو ته په کې زیان ونه رسیږي.
د روسیې د عدلیې وزارت په هغو غیر دولتي ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړ چې پر ضد به قانوني چلند وشي. د وزارت ټولو هغو غیر دولتي ادارو ته چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي سپارښتنه کړې چې پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د روسیې د عدلیې وزارت روسي بندیز هغه سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي د خپل فعالیت محدودولو یا بندولو ته مجبور کړی دي. د روسیې د عدلیې وزارت د جولای په 28 اعلان وکړ چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دا ادارې باید ځانونه د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. دا خبرداری په روسیه کې د بشري حقوقو د یاد مرکز، د سخروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجه ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسې او د بشري حقوقو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی دی. د مک آرتر په نوم خیریه ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی او په روسیه کې د بشري حقوقو په ارتباط فعالیت کوي پرون وویل چې په روسیه کې خپل فعالیت بندوي. د ادارې ویلي چې په روسیه کې د نویو قوانینو پر رڼا کې د بهرنیو سازمانونو لپاره کار کول ناممکن دی. د روسیې یوې محکمې پرون په سایبیریا کې د پرم شپږ دېرش په نوم هغه غیر دولتي سازمان چې د روسیې د یوازني ګولاک موزیم ساتنه یې کوله د دې لپاره جریمه کړ چې د بهرني ایجنټ په توګه نه و ثبت شوی. د سایبیریا محکمې دا اداره $15,250 جریمه کړې ده. د ادارې په 1902 میلادي کال کې پر هغه ځمکه چې پخوا ګولاک کمپ و یو موزیم جوړ کړ چې د پخواني شوروي پر مهال د سیاسي تشدد او زیاتي په اړه تاریخي آثار پکې ساتل کېدل. د پرم شپږ دېرش ادارې ویلي موږ ته ویل سوي چې د دې لپاره چې له بهرنیو هیوادونو مالی مرستې اخلو خپل نوم د بهرني ایجنټ سازمان په توګه ثبت کړو. د روسیې د عدلیې وزارت نوی قانون وایي چې ټولې هغه انجوګانې چې پخوا په دې هیواد کې سیاسي فعالیت کاوه په رسمي ډول د بهرنیو ایجنټانو په نوم ثبت شي. د مک آرتر ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دا نوی قانون څرګندوي چې د روسیې حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو سازمانونو کار ته په شسترګنه ګوري. د مرستندوی ټولنې په تیرو څه باندې 12 کې په روسیه کې د بشري حقوقو د وضعیت ته شکېدو او د تعلیمي امکاناتو د زیاتېدو لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د روسیې مشرانو جرګې د رواني میاشتې په پیل کې د دې هیواد له حکومت غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د لږ 12 بهرنیو سازمانونو فعالیتونه تر شدیدې څارنې لاندې کړي. د روسیې د مشرانو جرګې په غوښتنلیک کې د مک آرتر اداره هم شامله وه او ویل سوي وو چې حتی یو شمېر غیر مطلوب بهرني سازمانونه باید وتړل شي. په روسیه کې د 2012 میلادي کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ولادمیر پوتین د بریالیتوب پر ضد د خلکو تر اعتراضي مظاهرو وروسته د مدني ټولنې پر فعالیت بندیزونه زیات شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اورېدلی سئ. قدر مون اورېدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګ مشره اغلی سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه حاصل وختم ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکه لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دیرشمه ماده د سره غلیده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمی، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او اغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومانو د سه ناجایز استفاده ونی شي. یعنی کنوانسیون د هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حق له د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پښتنه څنګه چې مونږ تاسو پویګو ټولو تجاوته د افغانستان کې د دیش کال جنگونه د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوې دي چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه تر سره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي تر څو چې د ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخستل شي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو قبول پاړه بحث کوو. میرمن سپرمۍ د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومانو پاره ځنګړې برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومانو ته ماشومانو ځنګړې پروګرام چې چایل تو چایل ورتوي یا طفل به طفل ورتوي په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په اړه کې آگاهی ورکړ شوې د ماشومانو ته او کورنۍ ته په آگاهی دهی جلساتو کې دا خبره ویل شوې چې ماشومانو باندې د څه کارونه باید تر سره نشي چې دا غوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کی او د ماشومانو لپاره خ د ژوند زمينه مساعده کی. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلای ده او د ماشومانو حقوق باید په سمته ماشومان ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستې پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومان ته د کوم کارونو تر سره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي دي یا ایستا کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلن نه شروع کیږي. څنګه چې مونږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړکیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر څېړنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي، او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې ننګرهار ته ځو او د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بودایانو د وخت لرغونی هستوپی در پیژنو. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو لرغونی معبدونه، هستوپی، د بهرآباد سمڅې، چارباغ صفا، د بابر تخت، راهی کلان، د شاه فیض الله آغا مزار، نجم الدین اخونزاده، د غوچکو معبدونه، د درونټی معبدونه او داسې نور تاریخي آثار موجود دي. په نننۍ خبرونه کې به د سره رود تاریخي استوپو له تاریخ او ارزښت ته خبر شي. راځي چې فرشتي مرسل ته وښو.
کله چې د لغمان ځمکه پای ته رسي، نو د ننګرهار لومړی ولسوالۍ سره رود راځي. د درونټې له اوږده تونل شاوخوا 1 کیلومتر د جلال آباد ښار په طرف سفر کوو او د عمومي سړک ښي لور ته په 2 کیلومتره کې د بودایانو د وخت لرغوني آثار تر سترګو کیږي. که څه هم دا آثار زیات دي، خو موږ غواړو چې له هستوپو مو خبر کړو. هستوپی هغه برجونو ته وایي چې د بودایانو د وخت حاکمې طبقې د خپل ښار لپاره پیرې درولې او ټول ښار به له همدغه ځایه کنټرولېده. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو د وخت استوپی چې شاوخوا 2500 کلن تاریخي شالید لري موجود دي. استوپی ګرد برجونه دي چې د بودایانو په وخت کې به پکې پیرې ترسره کېدلې. له یادو لوړو ځایونو څخه ټول ښار کنټرولېده. څوکیدارانو به په خپل منځ کې په شپېلۍ وهلو سره ارتباط لري. د ننګرهار دیالي دارالمعلمین د پښتو څانګې استاد زیل رحمان حسرت سره چې د همدغې سیمې اصلي استوګن دی، زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اوریدلو بلنه درکو.
استوپی د هیواد مختلفو تاریخي دورو پورې تړاو لري. داسې استوپی هم په کې شته چې هغه د هخامنشیانو د تاریخي دورې پورې تړاو لري. داسې استوپی په کې شته چې هغه د زردشتیانو تاریخي دورې پورې تړاو لري. د دغه استوپو د جغرافي موقع تک سړی فکر وکړي دا اصلاً د ځینو امنیتي پوستو په څیر جوړې شوې دي او هغه ځای کې موقعیت لري. په 1900 کودتا او شوروي کودتا وروسته دې استوپو ته داسې یو نظر وشو چې ګواکې په دې کې انګریزانو خپل قیمتي مالونه ځای پر ځای کړي. که څه هم دا د انګریزانو زمانې ډېر وړاندې زمانو پورې تړاو لري، خو په دې استوپو یې لکار وکړ. د شپې لوري به دا استوپی کیندلې. که څه هم څه یې پکې پیدا نه کړل، ځکه دا استوپی داسې وړې استوپی دي چې دا په یو ورځ، یو هفته یا یوه میاشت دا وکیندل شي. دا په میاشت په ماشینونو دا نه کیندل کیږي، ځکه دغه وجود یې ډېر لوی دی.
ټولې څومره استوپی هلته موجود
دي؟ دقیقه نه شو ویلی، خو لس ډېرې دي. په دې لاسو کې درې به دغه سی صوفي وي چې دا لرن تا تخکار شي دا صوفي نور ټولې سی غونډې پتو غپاتې دي امانه یې هغه جوړښت پاتې ده او نه هم څوک پیژندل شي دا صوفي دي یعنی ورانه شي وي خلکو پکې کار کړی په توپونی ویش دي اساس دین کلا کې ټوټي خراب
هلته د اطلاعاتو فرهنګ ریاست کوم کار کړی
اطلاعاتو فرهنګ ریاست استن د دې د ساتنې لپاره د دې د بیا رغونې لپاره دغه امکانات نه لري د دې پښتنه مونږ کړی دا ځینې سوفي په دې ځایونو کې چې اطلاعاتو فرهنګ ریاست استن لاسرسی نه لري چې کله لاسرسی ورته نه لري هغه د بیا رغونې لپاره څوک دی دا سوفي په پوس په څو ورځو کې په دې ځایونو کې پرتی دي چې لکه شایي قلعه شمشاپور ساکانو کې چې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی دوی د دې لپاره زړه نه کوي چې هلته لاړ شو د تا ورغی
هلته څمڅې موجود دي دغه د څمڅو لرغونتوب تر کوم رسی
د څمڅو دغه واستوپو لرغونتوب یو دی یعنی د څمڅې چې په کومه زمانه کې جوړی شوی دی تقریبا هغه زمانو کې د استوپی جوړی شوی دی د استوپو د دې لرغونتیا یو ده د استوپی چې دا د امنیتي پوسټو په توګه لري استفاده کړي دا څمڅې چې د هستوګن ځایونو په توګه لري استفاده کړي په دې څمڅو کې زو ورنوت هم په دا کوټې دي حویلې دي یعنی دا ژوند چې موته سې کو دا غي سره توپید لري اما دا رقم ته استوګن ځایونه چې موږ جوړ کړی دي عین استوګن ځایونه په دې څو سو کې دي
دا تاریخي آثار د ساتنې لپاره ستاسو پیغام څه دی فرهنګي بنسټونو ته مطلب فرهنګ وزارت
په نور هیوادونو کې کتا سو ګورې تاریخي خلاګان یا تاریخي عبادت دغه بل لرغونتوب نه لري لکه زموږ په افغانستان کې دغه اسټوپیا د څمسې لرغونتوب لري خو حالت هغه لګ لرغونتوب چې لري له هغه نه دغه سی یو لرغونی اساس جوړ کړی چې ټیکټ ورته لګولې ده په ټیکټ خلک ورنه وزي له هغه نه خمر عاقبت کړی ده خبر لرغونی ورته کړی ده که زموږ په افغانستان کې اطلاعات فرهنګ وزارت دی تاریخي عبادت ته پته دغه څمسو دغه اسټوپیا نه یو د پنیرار کې بلکې په ټول هیواد کې دغه رقم ته پګوا چور دی پیو کې د څمسو د چې د ګرزندویانو لپاره یو تفریح ځای جوړ کی د دې استوپونه هم ودی راغی دا د تفریح ځایونو په توګه د استفاده وکي بشک جدا ساتل کی م ترڅنګ یو اقتصادي دغه سرچینه هم ګرځي د موږ د دولت لپاره
زموږ همکار محبوب شاه محبوب د کابل پانتون له استاد او چیرونکی په هندوی لال پچا از مون سره یو ځای د سره رود ولسوالۍ یو شمیر استوپو لیدنه کړي هلته په سیمه کې د یوې غونډې پر سر د یوې لرغوني استوپی نیمه ورانه شوې ته نه ښکاري استاد اسمن وایي که څه هم استوپی اوس ډېرې تخریب شوي خو د ځینو نسبتا جوړو استوپو لوړوالی شاوخوا 15 متره او دایره رقمه یې شکل لري چې بر به یې هم 10 مترو ته رسیږي
بل دې ځینې دا سیمې چې د کاندا کنټرولولې یاندا د تمدن وزمکه وکنه خار غوندې وو نو به دوی د پاتشای جو دې ځنه به غیز د خبر ورکو دا غیز به بل ځې د خبر ورکو او دې پاس دې دغه پروژونه کې به خلک نست تورنګ به ور سره وغه بغاګو نو دا بیا ورور په مرور د وخت باندې دا شاته جوړ شو ده نو
تقریبا څومره کال به کیږي سم
یاره دا چې کم کیږي دوه نیم زره کال کیږي دا کدی استو کو دوین زر شاو پاک کال کی در زردشت او د بودا د وخت استو پی دی
مصطفی شاو
اسلامي تمدن نو وړاندې دی خو څنګه لري کور نه خبر وکړي شاو پاک غصب کړي دی لاندې اوسو غو د تو تا وې دې نش
د ښاغلی ازمن په خبره چې استوپی د بودایانو او زردشتیانو په وخت کې دلته جوړی شوی وي چې د وخت حاکمې طبقه به ولس او خپل منځ کې دغه استوپو په وسیله یو بل ته پیغام رسوو د استوپو په منځ کې یو بل غونډې هم موجوده ده استاد ازمن وایي چې دلته د بودایانو ښار وو او په ډیرو لرغونو زمانو کې په دې خاطر چې د تاریخي ښار پټ وساتل شي خاورې پرې اړول شوې دي او کل نو وړاندې ترې یو شمېر تاریخي توکي هم ترلاسه شوې دي
ای غستوپی برجونه او همدارنګه کوم تاریخي ځایونه او عبادت ځایونه ورتونون دا وساتل شي نو هغه په دې باندې خاورې واړولې په دې خاورې واړول چې دا ژوندۍ پاتې شو د منځ لاړ نشي بیا په مرور د وخت باندې خلکو کیندنی بګی کړی دي کنه دلته خار تیر شوی دی د دې غونډې شتا سي ګوري دا که چې تاسو فوري شکل باندې کیندل شوی او خاورې درې شوی وي دلته هغه کوم د استوګنې کوټې چې دي د عبادت ځایونه چې دي هغه به بل بل ښکار کېده هغه بوتان هم پکې موجود وي او متاسفانه چې دا جنگونو په کلونو کې دا نور وختونه دي ګډوډې وکړي نه شو کېده کدا و چې کندر پراته ده دا چې شوی دی هغه غیر فوري شکل باندې وي شوی دی هغه اوبو سیستم چې دا غو لمزت لاله هغه عبادت ځایونه چې دا غو لمزت د دې خدمات هم دغه دوه نیم زر شاوخوا رسی ګنو تل سي
د سیمه یو بل اوسنکی عبد الواسی انتظار ویل چې د حامد کرزی د مقطع ادارې د رمسته کېدو سره سم دوی د شپې په پټه د بودایانو پر پخوانی ښار چې تر خاورو لاندې شوی و کار پیل کړ چې د خاورو له پورته کېدو سره به د پخوانیو آثارو مات کودي د دوی په لاس ورتلل
چون دلته د ساحه د سیورانه وه خو لوی انقلاب تېر شوی و خلکو ترې د مورچو استفاده هم کوله د بعضې جان چې وران شوي استاد خو اصلي خبره دا ده چې په ارزښت باندې څو خبر نه و چې دا باید څومره قیمتي ارزښت لري ځکه لرغون تاریخ دی بس ماشومان به راتلل دلته بیا کار کوو کله کله چې موږ هم چاکري راتللو دلته هم کار کوو نو دا زه داسې فکر وکړه لکه د یو ښار شکل یې درلوده موږ خپله چې کله کله پکې کار کوو نو داسې دیوالونه پکې وو چې هغه په ډېر ښه قوي استقامت باندې جوړ شوي وو او په ډېر نقشه جوړ شوي وو هغې بعضې کنجونو کې به د چونې اثار وو هغه به هم چې راوسپړ هغې کې به یا د بوت خپه وه یا به داسې نور بعضې آثار هلته وو د بوتانو چې یا به خپې پاتې وي یا به څه خو دې کې غیر مسلکي کار شوی ده نو دا زه اوس هم داسې چې ګورې وران دی خلکو ترې د بعضې هغه دپاره خاورې دپاره د بعضو شیانو ترې استفادې د ګټو دپاره کړي هغه ترې وړي او نورې بېرته غورځولي دي
بیمارو او ټټنګ دوه هغې سیمې دي چې د بودایانو د وخت لرغونې استوپې پکې موجودې دي راځئ د همدغې سیمې له سپین ګیرو د استوپې په اړه واورو
یاره د قریبان په تذکره کې خو قریبان سلو کال ته برابرې نو بد ماشومان دي دا واړه پیخې چې څو چا تیګه میګه په کار شي هغه ترې وخوي همدغه شی دی یو ګوره هغه کلي کې وو هغه مخامخ د لا کلا کې هلته کې لږ شانې ډوبړې پاتې ده یو دی مخامخ کلي یو هغه کچړې سره دی یو دا دی یو کلي خیال کړي هلته مخکېم دی
د دې چې موږ پیدا شوي یاستو دا همدا شی دی تاسو واړو چې مور په یاده سوی حساب داشه تاریخ مونږ تنه
تا ویل چې زو را پیدا شوم مونږ داشه دا خو شازم کی زراعتي زم کی
کنه دا ټول دا ټول زو وختنی زم کی دي کنه دی پادری زم کی دي دا هم کوم وخت دا شو جوړ سوی دا زم کی وسره او دا خو دې څه نو انداز کار نه نو دا تاریخ مونږ هم دلته پریخې دا یعنی تاسو ته چې تاسو سره څه کوي
بل خو د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس او رنگ سمیم وای چې بسره رود کې ډیری فرهنګي میراثونه د تخریب له ګواښ سره مخ دي خو زیاتوي چې په دې اړه د وزارت له مقامه رانیولې د ولایت تر کچې خپلې اندېښنې شریکې کړې دي
میلاد نه وړاندې دوه زره کاله وړاندې خبره ده دا وخت دا ستوپی دلته پاتې دي د بودیزم او د زردشتي دورونو دا د جوي افاتو له مخې نه هم متاثره شوي دي په تیرو دغه څلوېښتو کلونو په جګړو کې هم په دې کې غیر قانوني سپړنې شوي دي او صدمه ورته رسېدلې ده دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره دا غوړو کوم کار هم نه شوی مونږ په څو څو ځلې خپل فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړي دي مګر په دې باندې کوم عملی کار نه شوی
ښاغلی سمیم د هم ویل چې په ټول هیواد کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو امنیتي قطعه موجوده ده
نو د فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د صفر دوه ستونو مری وخت دا هغه په هیوادنۍ کچه باندې صفر دوه سکته کې 350 شاوخوا کې عسکر غلری په تشکیلاتو کې شامل دي او دا ځین ولایت په اختیار کې ورکړ شوی دی دغه د صفر دوه سکته چې هغه د رژیمنه نه هیڅ څه نه لري بامیان ولایت په دې ولایتونو کې د صفر دوه سکته عسکر شته مګر له بل مرغه چې د فرهنګ په وزارت له لوري نه د ننګرهار تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو اسکر هم نه دی ورکړ شوی په اختیار کې د کله نه کله ځینې زورواکي او د زموږ د فرهنګي میراثونو غاصبان لاسوهنه کوي زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې
مینوالو دا هم باید یادونه باسو چې د ننګرهار په سرور ولسوالۍ کې د هستوپو تر څنګ لزګونه نور تاریخي او لرغونی آثار موجود دي چې موږ یې د بیلګو په ډول د شاه فیض الله آغا تاریخي ګنبدو د بهر آباد سمڅو د بابر تخت او یو شمیر نور یادونه کولی شو خدای دې وکړي چې امن راشي تر څو زموږ تاریخي آثار له ګواښه خلاص شي په همدې هیله نننۍ خبرونه تمامو کومو ازادي راډیو ته لیکونه راستول پته مودا دي په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ هیله ده د خدای په امان
Thank you.
مینه نده غا مینه دبل چادا زما مینه نده غا مینه دبل چادا گلی ادا دا گلی ادا دا گلی ادا دا گلی ادا دا خوشبو مور می واخست مین بلچادا